په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اوري په د نیم ساعت خبري مجله کې موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. اوري چې د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر صلاحالدین رباني به نن په واشنگټن کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د مبارزې د نړیوال ائتلاف په غونډه کې یو وار بیا د ترهګرو د هغو مرکزونو په لمنځه وړلو ټینګار وکړي چې د افغانستان له خاورې بهر دي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی وار فریبا ظاهر ته ورکوو چې خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوي.
په افغانستان کې د ناتو د غوث ملاتړ ماموریت ویاند وایي روان کال په افغانستان کې دغه ماموریت اصلي هدف د داعش له منځه وړل دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي چې د امریکا نوې اداره له افغانستان سره د همکاري پر کمیت او کیفیت کار کوي او د دغه هیواد څخه د ملاتړ د دوام ژمنه وکړه. او د بشري حقونو یوې ډلې ویلي د سوریې په رقی ښار کې پر یو ښوونځي د هوایي برید په نتیجه کې 3 تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ناتو د غوث ملاتړ ماموریت ویاند وایي روان کال په افغانستان کې دغه ماموریت اصلي هدف د داعش له منځه وړل دي. بیل سالوین له آشنا رادیو سره په مرکه کې ویلي چې ائتلاف او امریکایي ځواکونه په مستقیم ډول طالبان نه پنشه کوي، خو د پوینا هغه مال به طالبان پنشه کړي چې د ډله له افغان امنیتي ځواکونو سره مخامخ جګړه وکړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي چې د امریکا نوې اداره له افغانستان سره د همکاري پر کمیت او کیفیت کار کوي او د دغه هیواد څخه د ملاتړ د دوام ژمنه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلې مې په خبرولو سره ویلي چې مک ماستر د خبرو پرون مازدیګر په واشنگټن کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاحالدین رباني سره د لیدو پر مهال کړی ده. په ویلې مې کې راغلي چې شغلی رباني په دې لیدنه کې له افغانستان سره د امنیت، ثبات او بیارغونې په برخه کې د امریکا له همکاري مننه کړې او د دې همکاریو پر دوام یې ټینګار کړی دی. د افغانستان ولسمشر وایي په نوې لمریز کال کې به د افغان حکومت تمرکز تر ډیره پر ښوونې او روزنې او د امنیت پر چارو وي. محمد اشرف غنی دا څرګندونې نن په ارګ کې د 1499 لمریز کال د لمانځلو په مراسمو کې وکړې چې د لومړۍ میرمنې د دفتر لخوا جوړ شوی و. د ولسمشر مڼې په خبر پاڼه کې راغلي چې شغلی غنی په دې مراسمو کې د افغانستان ټولو خلکو په تیر بیا ښځو ته د نوي کال او نوي پسرلي مبارکي وویله. په اعلامیه کې د ولسمشر له قبله ویل شوي چې په افغانستان کې وروستۍ ورښتونو ته په کتو ویلي چې په دغه کال کې به د للمین زمکو حاصلات 40 فصلو کې ډیر سي. او افغان ولسمشر یوې امریکایي وګړي ماري کارلوین ته نن د افغانستان تابعیت ورکړ. د محمد اشرف غنی په فرمان کې په دې اړه راغلي چې میرمن کارلوین له 18 کلونو راهیسې په افغانستان کې اوسېدلې او نن رسمان د دغه هیواد تابعیت ورکول کیږي. د ولسمشر ماڼۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې شاغلي غنی د افغانستان له خلکو سره د ماري کارلوین د همکاري او ملاتړ ستاینه او مننه وکړه. په لمه کې د میرمن کارلوین له قبل ویل شوی چې وایي د افغانستان خلک بشر دوستان دي او د دوی ترڅنګ ځان آرام کړي. اوسم څو نړیوال خبرونه. د بشري حقونو یوې ډلې ویلي د سوریې په رقی ښار کې هغه ښوونځی د هوایي بریدون هدف ګرځېدلې چې د یو پناه ځای په توګه کارېده. دوی وایي په دې برید کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي دي. رقی ښار د اسلامي دولت ډلې په کنټرول کې دی. د بشري حقونو لندن میشتي څارونکي ډلې ویلي باور یې دی چې د هوایي برید د امریکا په مشرۍ ائتلاف لخوا سوی چې په سوریه او عراق کې د داعش په وړاندې جنګیږي. د ډله وایي د دوی فعالانو د 3 کسانو مړی موندلې چې د جګړو له کبله بې ځایه شوي وو او په دې ښوونځي کې اوسېدل. امریکایي چارواکو په یو بېساري اقدام سره د هغه کس امریکایي تابعیت ترې واخیست چې په 2003 کال کې د القاعده شبکې په هغه پلان کې په شکل تورن و چې په نیویارک کې د بروکلین بریج د ړنګولو په اړه درلود. د امریکا د عدلیې وزارت د مارچ په 6 نیټه د پاکستاني الاصله ایمان فارس د امریکایي تابعیت د لغوه کېدو دوسیه پرانستله. فارس اوس مهال د تروریستي سازمان سره د همکاري په تور د شل کلن بند موده تیروي. د عدلیې وزارت ویلي چې فارس د تابعیت اخیستو لپاره درواغ ویلي وو او د یو بل کس پاسپورټ په جعلي توګه کارولی و څو په 1994 کال کې امریکا ته داخل سي. بلجیم د هغو دو دیشو کسانو د درناوي لپاره یو دقیقه چوپتیا غوره کړې چې تیر کال په همدې نیټه په بروکسل کې په تروریستي بریدونو کې ووژل سوه. پاچا فلیپ او ملکه ماتیلدا د هغه هیواد له صدر اعظم چارلز مایکل او نورو سلګونو کسانو سره په پلازمینه بروکسل کې په زاوینتیم هوایي ډګر کې په دغو مراسمو کې ګډون وکړ. په دې ځای کې تیر کال 2000 کې بریدونه شوي وو. په دغه پیښه کې د یو وژل شوي کس د یوې وژل شوي میرمنې خاوند لارس وایټسمن وویل
March 22nd,
دی وی د 2014 کال د مارچ 28 نیټه هغه ورځ ده چې زموږ ژوند بدل سو. دا ورځ ما خپل ښکلی میرمن له لاسه ورکړه. ډیر ځله زله ځان وپوښتم چې څه به سوي وای که موږ لس دقیقې نه وخت راوتلی وای، څه به سوي وای که موږ لږ ورو موټر چلولای وای. خو دا پېښه وسوه. په ګډه نیویارک ته د تلو هیجان په یوه ثانیه کې زما دنیا په یوه ویر بدله کړه. په دغو پېښو کې 2 تنه وژل سوي او تر 360 ډېر کسان ټپیان سو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په پام کې لري چې د مې په 15 نیټه په بروکسل کې د ناټو په سرمشریزي کې ګډون وکړي. سپینې ماڼۍ پرون د یوې لمې په خبرولو سره ویلي چې ولسمشر ټرمپ له خپلو ناټو متحدینو سره ګوري سو د ناټو په وړاندې خپله کلکه ژمنه تکرار کړي. اعلامیه زیاتوي چې ولسمشر ټرمپ په پام کې لري د هغو مسایلو په اړه چې ناټو ته مهم دي، په ځانګړي ډول د دغه ایتلاف د غړو ترمنځ د مسؤلیتونو شریکول او د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د ناټو د رول په اړه بحث وکړي. او د شمالي کوریا یو توغندوی ازموینه نن ناکامه سو. دا خبره د امریکا او جنوبي کوریا چارواکو کړې ده. دغه پیښه شاوخوا 2 وروسته لاغه کیږي چې شمالي کوریا د خپل توغندوی پروګرام په برخه کې یو لوی پرمختګ اعلان کړی و. د خبرونو پای
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واوره ورک غوړې ده. او ځین نور خبرونه به هم ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پاتمو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام ولنی خبرونه کې اورئ چې د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی بنن په واشنگتن کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د مبارزې د نړیوال ائتلاف په غونډه کې یو وار بیا د ترهګرو د هغو مرکزونو په لمنځه وړلو تاکید وکړ چې د افغانستان له خاورې بهر دي.
موزشی همه گروه های تروریستی به شمول داعش در داخل قلمرو افغانستان نیست، در بیرون از قلمرو افغانستان هست. نیاز است که جامعه جهانی اینا را هدف قرار بگیرند.
د افغانستان جمهوریت ریاست وای د هغو وزارتونو لپاره چې اوس وزیران نه لري د نوي وزیرانو ټاکلو او لس جرګې د هغوی د ورپېژندلو لپاره سلاو مشورو بهیر پیل شوی دی.
وزیرانو په اړه باندې مجلسونه سوي دي د مختلفو شخصیتونو سره.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. دا مو هم نه ده هېره کړې چې نن د بزګر ورځ د هېواد په یو شمېر ولایتونو کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ولمانځل شو. د خوست بزګرو هم د دې ورځې په مناسبت یو ځل بیا خپلې غوښتنې مطرح کړې.
موږ وکولای شو آینده کې د غذایي موادو د تولید په برخه کې خپل ظرفیتونه لوړ کړو.
او په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې یو شمیر سرچینې وایي ایران په یمن کې شیعه حوثي ملیشو ته پرمختللې وسلې او پوځي سلاحکاران استوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی به نن په واشنگتن کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د مبارزې د نړیوال ائتلاف په غونډه کې یو وار بیا د ترهګرو د هغو مرکزونو په لمنځه وړلو تاکید وکړ چې د افغانستان له خاورې بهر دي. په واشنگتن کې په دې غونډه کې د دغه ائتلاف 8 غړو هیوادونو ګډون کړی دی. د افغانستان په استازیتوب هم په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی له مخکې واشنگتن تللی او له امریکایي چارواکو او د غرض د ناتو له سرمنشي سره د افغانستان پر امنیتي وضعیت او نورو مسایلو خبرې کړې دي. نور حال به د ازادي راډیو د خبریال وصل وصال پر راپور کې واورو.
افغانستان د ترهګریزو ډلو په ځانګړې توګه د داعش د لمنځوړلو لپاره هغه کنفرانس ته سترګې نیولې چې ګډون کوونکي د داعش پر ضد سره متحد شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال بیان خیرالله آزاد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان د داعش ضد ائتلاف د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو کنفرانس ته ډیر هیله مند دی او تمه لري چې ښه نتیجه ورکړي. خغلی آزاد ویل چې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی به په دغه کنفرانس کې له نړیوالې ټولنې د تروریستي ډلو او د دوی د پټنځایونو د ویجاړولو لپاره چې له افغانستانه بهر دي غوښتنه وکړي. دغه کنفرانس کې افغانستان د داعش په وړاندې د مبارزې په اړه خپل لیدلوری بیانوي. د افغانستان لیدلوری روښانه دی. هغه دا دی چې د ترهګرو د ملاتړ او تجهیز مرکزونه له افغانستانه بهر دي وړتیا ده چې نړیواله ټولنه دغه تروریستي ډلې په ځانګړې توګه داعش تر خپل هدف لاندې ونیسي. د خغلی آزاد پوینا د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به په دغه کانفرنس کې د ګډون ترڅنګ د افغانستان د روان وضعیت پاړه د امریکا د بهرنیو او دفاع وزیرانو سره هم خبرې اترې وکړي. صلاح الدین ربانی د تیر دوشنبه پورس په دغه کانفرنس کې د ګډون په هدف امریکا ته لاړ او په خپل لومړی لیدنه کې چې د امریکا د سنا د نظامی کمیټې له رئیس جان مکین سره یې لرله، په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د نوموړي ژمنې ترلاسه کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د ښاغلي جان مکین سره په دې لیدنه کې د افغانستان په وړاندې د پاکستان سیاست ته په اشاره سره وویل چې د تروریستي ډلو له ملاتړه د پاکستان لاس نه اخیستل په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د تروریزم د دوام په معنا ده. له دې وړاندې په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت ویان جنرال چارلز کلیفلند ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې د دوی د هوایي عملیاتو په پایله کې د داعش ډلې شمیر له 3200 تر ټیټ شوی او دغه ډله په افغانستان کې له ماتې سره مخ ده. په ورته وخت کې د یو شمیر راپورونو له مخې په دې وروستیو کې تر ختیځو ولایتونو وروسته د داعش فعالیتونو د هیواد په شمالي ولایتونو کې هم زور اخیستی چې له امله یې خلک اندېښمن دي. له دې وړاندې د سرپل والي ویلي چې داعش ډله اوس مهال د دغه ولایت په ځینو سیمو کې د جلب او جذب په حال کې دی او غواړي چې ځانونه تروریستي فعالیتونو ته چمتو کړي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي د داعش ضد ائتلاف هیوادونه باید افغان امنیتي ځواکونه په هر اړخیز لحاظ تجهیز کړي تر څو د دغې ډلې په وړاندې ښه مقابله وکړي. د ولسي جرګې دوی مرستیال نذیر احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې دا ناستې هغه وخت د داعش او نورو تروریستي ډلو د لمنځړلو لپاره ښه نتیجه ورکوي چې نړۍ افغانستان ته خپله پاملرنه واړوي
او هغه سفر طاقتونو ونسو کولای چې دوی ته ماتې ورکړي. واحد افغانان دي چې د خپل ځان د سر په قربانۍ سره دوی له پښو غورځولي دي او دا فلیده صرف د افغانستان لپاره نه ده، دا د منطقي هیوادونو لپاره ده. نو د موږ هیله توقع له خپلو دوست هیوادونو نه دغه ده چې په دې مورد کې جدي توجه وکړي. ځاني قرباني د موږ ده، موږ سره باید دوایي ځواک همدا رقم تر تکیله سلاګانې د موږ منطقه جغرافیه د موږ غرنیزه ده، نو په دې کې دوی کومک ته موږ اړتیا لرو.
بل پلو د ولسی جرګې د دفاعي کمیسون غړي علي اکبر قاسمي وایي که د داعش ضد ائتلاف غړي هیوادونه د داعش د لمنځړلو لپاره یوه قوي صادقانه پریکړه وکړي نو دا ناسته به ښې پایلې ولري. ښاغلی قاسمي وایي که چیرې د داعش د لمنځړلو لپاره صادقانه او رښتینی ګامونه پورته شي او ټول هیوادونه پکې برخه ونخلي نو د ده په خبره داعش به د سیمې نورو هیوادونو ته هم لار پیدا کړي او دا ډول ناستې به د تیر په څیر بې پایلې وي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
و امورت چه ده افغانستان بهرنیو چارو وزارت وی ده بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی بنن پا واشنگتن که ده اسلامی دولت دلی پر زد ده نړیوال ائتلاف پا غونده که یو وار بیا ده هغو ترهگرو مرکزونو ده المنزه وړلو لپاره غږ پورته که چه ده افغانستان لخاوری بهر ده. د اسلامي دولت وسلوال ډلې یا داعش پر ضد نړیوال ائتلاف اتش پیته غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډه نن په واشنگټن ډي سي کې پیلېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي چې د دې غونډې هدف د ترهګرۍ پر ضد په ګډې مبارزې بحث دی. په ځانګړې توګه د داعش وسلوال ډلې د مالي سرچینو تجهیز او د دې ډلې لخوا د کسانو د استخدام په اړه به په دې کنفرانس کې بحثونه او خبرې وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی به هم لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل د غونډې برخوالو ته وینا وکړي او د افغانستان ستونزې برابر سیر کړي. په امریکا کې میشت افغان څېړونکی محمد شفیق همدم وایي د دا ډول نړیوالو غونډو جوړېدل د افغانستان په شمول په بیلابیلو هیوادونو کې د ترهګرۍ پر ضد روانه مبارزه پیاوړې کولی شي او که افغانستان هم له دغه فرصت څخه ښه ګټه پورته کړي نو نتیجه به د افغانستان لپاره ښه وي.
البته چې دغه ناسته د افغانستان لپاره ډیر اهم پدیده چې په دغه ناسته کې تقریبا 8 غړي هیوادونو له جملې نه اکثریت غړي هیوادونه پکې ګډون کوي چې د دوی ترڅنګ نړیوال سازمانونو مشران هم لکه د ناټو عمومي سرمنشي هم دلته امریکې ته راغلی. دا به هم په دغه ناسته کې ګډون کوي او په دې ناسته کې هغه هیوادونه چې د افغانستان د ناټو قاطع ملاتړ ماموریت کې ګډون لري په افغانستان کې د داعش د القاعده او د طالبانو پر وړاندې د افغان حکومت حامیان دي. دا وایي ترڅنګ نور سیمه ییز هیوادونه لکه متحده عرب امارات لکه هندوستان او نور هغه هیوادونه چې کولی شي افغانستان امنیتي ځواکونو ته نه یوازې دا چې د البته نظامی مرستی وکړي بلکې مالی مرستی هم کولای شي هغوی هم ګډون کوي.
په امریکا کې مشت افغان څېړونکی محمد شفیق همدمو چې په واشنگتن کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد د نړیوال ائتلاف د غونډې او په دې اړه چې افغانستان په څه ډول کولی شي له دې غونډې په افغانستان کې د داعش په وړاندې روانه مبارزه کې ګټه پورته کړي خپل نظر راسره شریکاوه. دغه راز د ناتو سرمنشي د امریکا له دفاع وزیر سره هم د افغانستان او د داعش پر ضد د جګړې په اړه خبرې کړې. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ لکه څنګه چې مو مخکې هم واورېدل واشنگتن کې دی او د داعش ضد ائتلاف غونډه کې ګډون کوي. د ناتو او امریکا چارواکي وایي اجازه به ورنه کړي چې افغانستان بیا د ترورستانو په مرکز بدل شي. تفصیل د اسما سروان پر رپورټ کې.
د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ چې د داعش پر ضد په نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره واشنگتن ته تللی پرون سه شنبه د امریکا له دفاع وزیر جیمز ماتیس سره وکتل. دواړو خو د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان پر وروستیو حالاتو خبرې وکړې. د ناتو سرمنشي تیرونې په بروکسل کې وویل افغانستان له ډیرو چیلنجونو سره مخامخ دی، ګڼې تروریستي ډلې پکې فعالیت کوي خو تر ټولو لوی ګواښ طالبان دي. د ناتو سرمنشي وویل چې د افغانستان حکومت د ناتو په همکارۍ مهم پرمختګونه کړي دي. 15 کاله پخوا افغانستان امنیتي ځواک نه درلود خو اوس شاوخوا 3,500 امنیتي او دفاعي ځواکونه لري چې د افغانستان د ساتنې او دفاع وړتیا لري. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ د جګړې په میدان کې د ناتو ځواکونو د حضور په اړه وویل د ناتو پوځیان به د افغانستان د ثبات لپاره له بیلو لارو له تروریزم سره مبارزه وکوي. د امریکا دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی ستولتنبرګ او ماتیس د افغانستان پر وروستیو حالاتو او په نړیواله سطحه د داعش پر ضد پر روانو هلو ځلو خبرې وکړې. دوی په افغانستان کې هم د داعش پر ضد د هلو ځلو د څرنګوالي په باب د نظر تبادله وکړه. امریکا افغانستان ته د نورو ځواکونو پر لیږلو غور کوي او د ناتو قمندانان د طالبانو او نورو تروریستي ډلو پر ضد په جګړه کې د خپلو ځواکونو لپاره د لا زیاتو صلاحیتونو اجازه غواړي. پخوا په دغه هیواد کې د ناتو تر 100,000 زیات سرتیري میشت ول خو اوس 14,000 دي او هغه هم د افغان ځواکونو د روزنې مسؤلیت لري او د دې معنی دا ده چې د جګړې ټول پیټې د افغان ځواکونو په غاړه دی. وروسته لدی چې د 2014 په پای کې د امریکا او ناتو محارب پوځیان له افغانستان ووتل وسلوالو طالبانو جګړې ته لا زور ورکړ او د مسالې لویدیزوال اندیشمن کړي او وایي چې باور نه دي چې افغانستان به بیا د ترورستانو پر مرکز نه بدلیږي. په اروپا کې د ناتو د مرکزی قمندانۍ عمومي قمندان کرتیس سکاپاروتی په وروستیو کې وویل د ناتو او ائتلاف ځواکونه د دې لپاره په افغانستان کې میشتي چې اطمینان نه لري چې ترورستان به بیا له افغانستانه د نورو هیوادونو پر ضد کار نه اخلي. سکاپاورتی د افغانستان د سفر په ترڅ کې وویل موږ باید دا ډاډ ترلاسه کړو چې ترورستان بیا له افغانستانه د خوندي پناه ځای په توګه کار نه شي اخیستلی او دا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره د دوی د دشمنی دلیل دی.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان جمهور ریاست وای تراتلونکو یوه یا دو اونیو پورې به هغه وزارتونو ته چې وزیران نه لري کاندید وزیران ولسی جرګې ته د باور رای لپاره ور او پیژني. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی هم وای چې باید وزیران کاندید وزیران د جرګې ته ور او پیژندل شي. تفصیل د رحمت الله افغان پر پورت کې.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وای حکومت باید مسلکی با تجربه او متخصص کسان د کاندید وزیرانو په توګه جرګې ته ورمعرفي کړي. د دغه جرګې دوی مرستیال محمد نذیر احمدزی د شهر شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
باید مسلکی اشخاص وطن دوست اشخاص
باید مسلکی وطن دوست کسان معرفي کړي چې ملي شورا هغوی ته رای ورکړي څو د وزیرانو د سرپرستی او په کابینه کې نور موجوده ستونزې هواري سي او بلدا چې افغانستان له قومونو جوړ هیواد دی نو د قومونو انډول باید مراعات سي او ولسمشر باید د کابینه په انتخاب کې د قومونو انډول او وساتي. دا په داس حال کې ده چې د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د نوي کال په لومړی ورځ په مزار شریف کې د جنډې د پورته کولو په مراسمو کې وویل چې په نږدې ورځو کې به کابینه ترمیم او بشپړ او مسلکي او تازه دمه یو شمېر کسان به وزارتونو ته معرفي سي. له دې وړاندې د ولسي جرګې رئیس د ملي شورا د کار د پیل په ورځ ویلي و چې د حکومت اهداف سرپرستان نشي ترلاسه کولای. دا محل څلور وزارتونه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. همدارنګه وزیران نږدې و میاشتې وړاندې د ولسي جرګې لخوا بې واک سول، خو د جمهوري ریاست په دستور د سلب اعتماد په اړه د سترې محکمې د حکم د نه مشخص کېدو له امله دوی اوس خپل کارونه پر مخ وړي. خو حکومت تصمیم نیولی هغه وزارتونو ته به وزیران ورمعرفي کوي چې اوس وزیران نه لري. د ولسمشر مرستیال بیان د وخان مینهپل په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
زرانو پاره باندې مجلسونه سوی دي د مختلفو شخصیتونو سره مروارو شي هر وزارتونه شي وزیران نه لري، نو د وی لپاره مجرب مسلکي او تازه نفسي شخصیتونه معرفي کړو.
یوې حکومتي سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي ویلي دي یوازې د سرحدونو قومونو او قبایلو معدن او اطلاعاتو او فرهنګ وزارتونو ته نوي وزیران معرفي کیږي. خو اوس پوښتنه دلته ده چې ولې حکومت نه غواړي د سلبي صلاحیت شوي وزیرانو پر ځای نوي کسان معرفي کړي. د سیاسي چارو کارپوه فیض محمد ځلان وای د حکومت د رهبرۍ په منځ کې اختلاف، د ګوندونو ترمنځ د پوستونو ونډه او یو شمېر نور مسایل د دې سبب شوي چې حکومت د کابینې د وزیرانو معرفي کېدل وځنډوي.
ملي وحدت حکومت که غواړي چې یو کارنده او اغېزمنه کابینه ولري باید له قومي ژبنیو سمتي حلقو څخه کړیو څخه خپله کابینه راوباسي. کابینه باید په شایسته سالاري باندې ولاړ وي او د شایسته سالاري لپاره د متخصصو کسانو ګمارل دي په د وزارتونو او یا د وزیرانو په چوکیو باندې.
ښاغلی ځلان ټینګار کوي چې حکومت باید د نویو کاندید وزیرانو په انتخاب کې قومي ګوندي جوړښتونه او وړتیاو ته ځانګړی پام وکړي. د هغه په وینا له هغه پرته به له فساد سره د مبارزې او د ښې حکومتولۍ هڅې ځای ونه نیسي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د بزګر ورځ د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ولمانځل شو. د خوس بزګرو هم د دې ورځې په مناسبت یو ځل بیا خپلې غوښتنې مطرح کړې. له خوس د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل رپورټری
د خوست ولایت چارواکي وایي هڅه کوي بزګرانو سره د کرنیزو توکو د مرستې او هغوی ته د زراعت د نویو میتودونو د زده کولو له لارې د کرنیز پیداوار اندازه لوړه کړي او په دې توګه د هیواد د ملي اقتصاد په ښه کولو کې ونډه واخلي. دوی یاد څرګندونې د چهارشنبې په ورځ بزګر ملکي آزادۍ راډیو ته وکړي. د خوست مرستیال والي شیربادشاه ارګونی چې د بزګر د ملي له ګډونوالو وویل د بزګرانو د ظرفیتونو لوړول او له دې لارې د کرنیز پیداوار د ریډل د افغان حکومت د اساسي پلانونو څخه دي.
د حمل د 1500 دویم ورځ د دهقانان لپاره دلته پروګرام ترتیب شوی ترسو موږ وکولای شو آینده کې د غذایی موادو د تولید په برخه کې خپل ظرفیتونه لوړ کړو، ترسو وکولای شو خپل د بازار اقتصاد او ملي اقتصاد تقویه کړو، ترسو داخلي تولیدات دومره تقویه شي شو نور مملکت ته خپل صادرات ولرو.
د خوست بزګران نیوکه کوي چې کرنې ته د حکومت د لازمې پاملرنې نشتون د دې لامل شوی ترڅو کرنیز پیداوار کې دا هیواد تر ډیره نورو ته محتاج پاتې شي. یو تن بزګر وایي
محمد هاشم نن یې د کان وریز دو د کان باید پرمختګ وکړي. دولت یې موږ سره دا کومک نه دی کړی چې دوی سربندونه ورته جوړ کړي خپل منځکې او بیزی کې نور مملکتو ته مونږ سبزیجاتو ته مجبور یو، غلې ته مجبور یو، تخمو ته مجبور یو.
که څه هم په وروستۍ یوه لسیزه کې د خوست د مرکز او ولسوالیو په کلیو کې لسګونه زراعتي کوپراتیفونه په دې نیت جوړ شوي چې د کرنې د پرمختیا او زراعتي میتودونو د زده کړو په برخه کې به ورسره مرستې وشي، خو فعالیتونه یې د تمې خلاف اغېزمن نه دي. د خوست د یو کرنیز کوپراتیف مشر یې لاملونه داسې ښیي. بلخوا د خوست د کرنې او مالدارۍ رئیس سمیع الله نصرت وایي د داسو نباتاتو اوبیزو او کرنیزو سیستمونو د ترویجولو په هڅه کې دي چې له لږې ځمکې بزګرانو ته ډیر پیداوار په لاس ورشي.
او د سپورت په برخه کې ارلن له افغانستان سره په څلورمې ورځنۍ مسابقه کې ګټون کوي شو. د دې بری دواړه ټیمونه په یو ورځنۍ سیالیو کې مساوي کړل. په دې معنی چې لدې مخکې افغانستان دوه لوبې ګټلې وې او آیرلند هم په دې لوبې سره دوه وګټلې. پنځمه یو ورځنۍ مسابقه به د دې لړۍ ګټونکی معلوم کړي. تفصیل دې اسمت سرمن پر پورت کې.
آیرلند نن چهارشنبه له افغانستان څخه یو بله یو ورځنۍ مسابقه وګټله. دې بری دواړه ټیمونه په یو ورځنیو سیالیو کې مساوي کړل. تر دې وړاندې افغانستان دوی آیرلند یوه مسابقه ګټلې وه. پنځمه یو ورځنۍ مسابقه به د دې لړۍ ګټونکی معلوم کړي. نن پچه افغانستان وګټله او پریکړه یې وکړه چې لومړی په خپله بیټنګ وکړي. افغان لوبغاړو 220 منډې جوړې کړې خو آیرلند د وو لوبغاړو د سوځېدو په بدل کې هدف پوره کړ او دا سیالي په درې وکټونو او 19 توپونو وګټله. د درېمې ورځنۍ سیالۍ په شان د افغانستان اوپنران ژر او یو په بل پسې وسوځېدل. شهزاد صرف یوه منډه وکړه. عثمان غنی په 14 توپونو 3 او رحمت شاه هیڅ منډې ونه کړې شوې. له دوی وروسته اصغر ستانکزی غنیمت شو خو په 55 توپونو یې 15 منډې وکړې. نن د تیرې لوبې خلاف محمد نبی ښه وځلید. نه یوازې دا چې په 46 توپونو یې 41 منډې وکړې بلکې 4 آیرلندي لوبغاړي یې هم وسوځول. حشمت الله شاهدي، درویش او شفیق الله شفق 42 منډې وکړې خو دولت زدران 41 منډې وکړې او تر پایه ونه سوځېد. د آیرلند تکړه لوبغاړی سترلینګ هم د تیرو سیالیو په شان لوبه ونه کړې شوه. نوموړي 28 منډې وکړې او د محمد نبی له لورې وسوځول شو خو دا لوبه د آیرلند لپاره اوبرین وګټله. اوبرین نه یوازې په 60 توپونو 22 منډې وکړې بلکې 4 افغان لوبغاړي یې هم وسوځول. ټاکل شوی دی چې د افغانستان او آیرلند وروستۍ یو ورځنۍ مسابقه د راتلونکي جمعې په ورځ چې د مارچ له 24 سره برابرېږي په همدې لوبغالي یعنی ګریټر نویدا کې وشي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه صافه وازی اوریدلای شي. د یمن په کورنۍ جګړه کې له شیعه حوثي ملیشو د ایران د ملاتړ خبره نوې نه ده. اوس یو شمیر سرچینې وایي چې ایران غواړي شیعه حوثي ملیشو ته پرمختللې وسلې او پوځي سلاحکاران واستوي چې دا کار ښایي په منځني ختیځ کې د قدرت پر توازن اغیز وکړي. فرشته جلال زینور جزئیات وړاندې کوي.
سعودي عربستان چې د ایران دشمن بلل کیږي د هغو سنی عربانو د ائتلاف مشرکه وي چې په یمن کې د حوثي ملیشو پر ضد جنګیږي. یو شمیر پوځي څیړونکو چې د خپلو نومونو د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کړې دي رویټرز ته ویلي ایران په وروستیو میاشتو کې زیاتې وسلې حوثي ملیشو ته استولې دي او په نورو برخو کې هم له دې ملیشو د ایران ملاتړ د یمن په 2 کلنه جګړه کې د تهران رول پراخ کړی دی. د ایران یو لوړ رتبه چارواکي ویلي د قدس ځواکونو قومندان قاسم سلیمانی تیره میاشت د ایران د سپاه پاسداران انقلاب له چارواکو سره د حوثي ملیشو د لا زیات ناتړ پر لارو چارو د خبرو لپاره وکتل. د چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټرز ته ویلي په دغه کتنه کې دواړو خواوو د حوثي ملیشو د روزنې او د هغوی د مالی ملاتړ د زیاتېدو او هغوی ته د زیاتو وسلو پر استولو موافقه وکړه. د رویټرز خبري اژانس په حواله یمن داسې ځای دی چې په حقیقت کې نیابتي جګړه روانه ده او د یمن په جګړه کې د یو لوري برای به په منځني ختیځ کې د قدرت د توازن برخلیک وټاکي. خو د ایران حکومت د سعودي عربستان د تورن ردوي چې وایي د یمن په جګړه کې د شیعه حوثي ملیشو ملاتړ کوي او هغوی ته وسلې او پیسې ورکوي. د ایران حکومت پر سعودي عربستان تور پوری کړی دی چې په یمن کې د روان کړکیچ په ژورېدو کې لاس لري. خو د سعودي عربستان په مشرۍ د سنی عربو د ائتلاف ویندوی احمد عصری رویټرز ته ویلي په دې اړه چې ایران له قاچاقي لارو بیلابیلې وسلې په یمن کې حوثي ملیشو ته ور استوي شواهد کم نه دي. هغه زیاته کړې ده چې په یمن کې حتی د ټانک ضد وسلې کورنټ له حوثي ملیشو سره سته. عصری ویلي دا وسله پخوا د یمن له پوځ یا له حوثي ملیشو سره نه وه په یمن کې د شیاهو سیمه لشو یو مشر چې نه دی غشتي نوم یې څرګندسي رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې دا چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ادعا کوي چې ایران په یمن کې په قاچاقي ډول حسین لشو ته وسلې ورکوي د هغوی یو هڅه ده چې د یمن په جګړه کې د سعودي عربستان ناکامي پټکړي او دا د پوینه هغه جنگ دی چې شایي په لند وخت کې پایتونه رسیږي په یمن کې په تیرو دوه کلونو کې د جګړې لامل لشتل ژه لزر تنه وژل سوی دي.
په همدې راپور سره د خبری مجله هم پای ته ورسیده. زه نور یاس نوری د تاسو اجازه غواړم خو له ازادي رادیو سره اوسئ. زما همکار سید سمی عباس له نویو مطالبو سره سړي ته راغلی. ښه راغلاست.
تشکر نور یاس، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که وزیر خارجه افغانستان امروز در کنفرانس مبارزه با داعش در واشنگتن سخنرانی میکند. آغاز عملیات در اروزگان و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستاره فروخ.
در ابتدا سرخط چند خبر. سخنگوی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان میگوید محو داعش در این کشور هدف این ماموریت در سال جاری است. مشاور امنیتی ملی آمریکا میگوید اداره جدید ایالات متحده کمیت و کیفیت همکاری ها با افغانستان را زیر ارزیابی دارد و یک گروه نظارت از حقوق بشر میگوید در حمله هوایی بر یک مکتب در نزدیک شهر رقیه سوریه حداقل 33 نفر کشته شدند. تفصیل اخبار. سخنگوی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان میگوید هدف این ماموریت در سال جاری محو داعش در این کشور است. بیل سالوین در مصاحبه با تلویزیون آشنا گفت نیروهای آمریکایی و ائتلاف به طور مستقیم طالبان را هدف قرار نمی دهند، اما به گفته وی زمان طالبان را هدف قرار می دهند که این گروه به جنگ با نیروهای امنیتی افغان بپردازد. مشاور امنیت ملی آمریکا گفته است اداره جدید ایالات متحده کمیت و کیفیت همکاری ها با افغانستان را تحت ارزیابی داشته و به ادامه حمایت از این کشور متحد است. وزارت خارجه افغانستان در یک اعلامیه میگوید مک ماستر این سخن را عصر دیروز در ملاقات با صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان در واشنگتن گفت. در خبرنامه آمده است که وزیر خارجه افغانستان در این دیدار از همکاری های ایالات متحده در تامین امنیت و ثبات و بازسازی افغانستان تشکری کرد و بر نیاز به ادامه این همکاری ها برای فائق آمدن به مشکلات موجود تاکید نمود. رئیس جمهور افغانستان میگوید تمرکز حکومت در سال جدید شمسی بیشتر روی تعلیم و تربیت و تامین امنیت خواهد بود. محمد اشرف غنی این مطلب را امروز در مراسم تجلیل از سال 1396 شمسی که از سوی دفتر خانم اول کشور در ارگ برگزار شده بود ابراز کرد. در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که آقای غنی در این مراسم آغاز بهار و سال نو را بار دیگر به تمام مردم افغانستان به خصوص زنان تبریک گفت. رئیس جمهور غنی با اشاره به بارندگی های اخیر در افغانستان گفته است که حاصلات زمین های للمی 40% افزایش خواهد یافت. رئیس جمهور افغانستان به ماری کارولوین دبی اصلی امریکا امروز تابعیت افغانستان را اعطا کرد. در فرمان محمد اشرف غنی در این مورد آمده است که خانم کارولوین بیش از 38 سال می شود که در افغانستان اقامت داشته و امروز رسما تابعیت افغانستان را به دست می آورد. در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که آقای غنی از تلاش، همکاری و حمایت ماری کارولوین از مردم این کشور سپاسگزاری کرد. در خبرنامه به نقل از خانم کارولوین گفته شده است که مردم افغانستان انسان دوستند و در کنار آنها احساس آرامش می کند. ادامه خبرها. یک گروه نظارت از حقوق بشر میگوید در حمله هوایی بر یک مکتب در نزدیک شهر رقیه سوریه حداقل 33 نفر کشته شدند. کنترل شهر رقیه در دست گروه دولت اسلامی یا داعش است. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گفت گمان می‌رود که این حمله از سوی تیاره ائتلاف به رهبری آمریکا انجام شده باشد. این ائتلاف با داعش در سوریه و عراق مبارزه می‌کند. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه افزود فعالان جسد حداقل 33 نفر را در این مکتب به دست آوردند. به گفته این نهاد از این مکتب آنهایی که در اثر جنگ بیجا شدند استفاده می کردند. مقام های امریکایی برای لغو تابعیت امریکایی یک شهروند اصلی پاکستان اقدام کردند. این مرد در سال 2003 به دخالت در یک طرح‌ریزی القاعده برای تخریب پل بروکلین در شهر نیویورک محکوم شده بود. وزارت عدلیه امریکا به روز دوشنبه یک دوسیه را در رابطه با لغو تابعیت ایمان فاریس شهروند اصلی پاکستان ثبت کرد. او به جرم حمایت از سازمان تروریستی در حال سپری کردن 20 سال حبس است. قرار است وی در سال 2020 از زندان رها شود. مقامات در بلژیم امروز از اولین سال روز دو حمله تروریستی در پایتخت این کشور یادبود نموده و یک دقیقه سکوت کردند. حملات 22 مارچ پارسال در بروکسل 32 کشته بر جا گذاشتند. فیلیپ پادشاه بلژیم، ملکه این کشور، چارلز مایکل صدر اعظم بلژیم و صدها تن دیگر در مراسم یادبود از قربانیان این حملات در میدان هوایی زا ویند تیم اشتراک کردند. دوبمگذار انتحاری یک سال پیش خود را در سالون مزدحم خروجی این میدان هوایی منفجر ساختند که در نتیجه 16 نفر کشته شدند. لارس وایتسمن که همسرش شامل کشته شده ها بود در این مراسم گفت:
March 22, 2016.
22 مارچ سال 2016 روز است که زندگی ما برهم خورد و در این روز چیز غیر قابل تصور رخ داد. در این روز من خانم زیبایم را از دست دادم. بیشتر اوقات از خود میپرسم که چی میشد اگر در دقیقه بدتر حرکت میکردیم و اندک آهسته رانندگی مینمودیم. پادشاه و ملکه بلژیم سپس با ریل به ایستگاه متروی مایلبیک رفتند تا در یک مراسم دیگر به یاد بوده از بمبگذاری دومی انتحاری اشتراک کنند. در حمله بر این ایستگاه مترو 16 نفر کشته شدند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پلان دارد تا در 25 ماه می در اجلاس سران ناتو در بروکسل اشتراک کند. قصر سفید به روز سه‌شنبه در یک اعلامیه گفت ترامپ برای تاکید روی تعهد قوی آمریکا به ناتو انتظار ملاقات با سران کشورهای عضو ناتو را دارد.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:37 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. وزیر خارجه افغانستان از اشراک کنندگان در کنفرانس مبارزه با داعش در واشنگتن خواسته های کشورش را طرح خواهد کرد. یک مقام وزارت گفت
در اون کنفرانس دولت افغانستان دیدگاه خودش را پیرامون مبارزه با داعش بیان میکنه.
به زودی وزرای نو به وزارت هایی که توسط سرپرست اداره میشوند معرفی خواهد شد. یک عضو شورای ملی گفت
باید مسلکی اشخاص و وطن‌دوست اشخاص معرفی کنه که ملی شورا برشان را اعتماد بده.
عملیات نو برای بازپسگیری مناطق از دست طالبان در ورزگان آغاز شده است. بعد از مشکل مسدود شدن گذرگاه های سرحدی پاکستان با افغانستان، وزارت تجارت افغانستان در تلاش پیدا کردن راه های بدیل ترانزیتی می باشد. یک کارمند این وزارت اظهار داشت
همیشه ما در صدد راه های جدید به خاطر وصل افغانستان به دنیا و به کشورهای مختلف هستیم.
تجلیل از روز دهخان در افغانستان و دستاوردهای این کشور در بخش زراعت. و مقام های آمریکایی برای لغو تابعیت یک آمریکایی پاکستانی الاصل اقدام کردند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تاکید بر نابودی ریشه های هراس افغانان و مراکز اصلی تمامی گروه های تروریستی به خصوص داعش ایجندای سخنرانی امروز وزیر خارجه افغانستان در کنفرانس اعضای ائتلاف ضد داعش است. وزارت خارجه با تاکید بر این مطلب میگوید صلاح الدین ربانی شام امروز به وقت کابل در نخستین روز کنفرانس اعضای ائتلاف ضد داعش خواستهایی از کشورهای عضو این ائتلاف خواهد داشت. در همین حال شماری از اعضای هیئت اداری ولی جرگه تاکید می‌ورزند که این کنفرانس زمان نتیجه بخش خواهد بود که گام‌های عملی در تمویل و تجهیز نیروهای امنیتی افغان از سوی جامعه جهانی برداشته شود. نظیفه محبوبی جزئیات بیشتر دارد.
افغانستان برای نابودی هراس افغانان به خصوص داعش در این کشور بر نتایج کنفرانس چشم دوخته است که اشتراک کنندگان آن برای نابودی این گروه متحد شدند. خیرالله آزاد معاون سخنگوی وزارت خارجه در صحبت روز چهارشنبه با رادیو آزادی میگوید افغانستان به نتایج کنفرانس وزیران خارجه کشورهای عضو ائتلاف ضد داعش خوشبین است. به گفته آزاد، صلاح الدین ربانی در این کنفرانس از جامعه جهانی می خواهد تا ریشه ها و پناهگاه های تروریسم را که در بیرون از افغانستان قرار دارد هدف قرار دهد.
در این کنفرانس دولت افغانستان دیدگاه خودش را پیرامون مبارزه با داعش بیان میکند. دیدگاه دولت افغانستان واضح است که ریشه های اصلی راستگینی و مراکز اصلی تمویل، تجهیز و آموزش همه گروه های تروریستی به شمول داعش داخل قلمرو افغانستان نیست، در بیرون از قلمرو افغانستان هست. نیاز است که جامعه جهانی اینا را هدف قرار بگیرند.
به گفته آزاد، وزیر خارجه افغانستان در حاشیه کنفرانس وزیران خارجه کشورهای عضو ائتلاف ضد داعش گفتگوهای درباره اوضاع افغانستان با وزیران خارجه و دفاع آمریکا نیز خواهد داشت. صلاح الدین ربانی روز دوشنبه هفته روان برای اشتراک در این کنفرانس به واشنگتن رفت و در نخستین دیدار با جان مک کن رئیس کمیته خدمات نظامی صنایع آمریکا تعهدات درازمدت این کشور را در بخش تامین امنیت و مبارزه با تروریسم از سوی وی دریافت کرد. وزیر خارجه در این دیدار با مک کن بار دیگر به سیاست‌های پاکستان در برابر افغانستان اشاره کرده و گفته است عدم تمایل پاکستان برای پایان دادن به حمایت از تروریسم حمایت از ادامه خشونت در افغانستان است. در حال حاضر از فعالیت‌های گروه داعش در ولایات شرقی به خصوص ننگرهار گزارش‌های پخش شده است. گسترش فعالیت این گروه در بخش‌های شمال شرق افغانستان در روزهای اخیر نگرانی‌های مقام‌های محلی و باشندگان این ولایات را برانگیخته است. حال شماری از اعضای هیئت اداری ولیسی جرگه میگویند کشورهای عضو ائتلاف ضد داعش و واشنگتن باید کمک‌های نظامی و مالی در اختیار افغانستان قرار دهند تا نیروهای امنیتی افغان بتوانند در سرکوب این گروه تواناتر برزمند. از سوی دیگر علی اکبر قاسمی عضو کمیسیون امور دفاعی ولیسی جرگه میگوید کنفرانس وزیران کشورهای عضو ائتلاف ضد داعش اگر به این نتیجه برسند که برای نابودی داعش و دیگر هراس افغانان گام عملی و صادقانه بردارند، این کنفرانس دستاورد خوبی در پی خواهد داشت.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی.
هیئت اداری ولیسی جرگه افغانستان میگوید انتظار دارد تا مسئله وزرای سرپرست و سایر مشکلات در کابینه به زودی حل گردد. از سوی هم ریاست جمهوری افغانستان اظهار می‌دارد تا یک یا دو هفته دیگر برای وزارت‌هایی که وزیر ندارند نامزدان به ولیسی جرگه معرفی می‌شوند. در این میان آگاهان به این باورند که سران حکومت وحدت ملی باید اصل شایسته سالاری را رعایت کرده و این پست‌ها را به معامله نگیرد. سهل لیوال از کابل جزئیات بیشتر دارد.
هیئت اداری ولیسی جرگه افغانستان میگوید افراد مسلکی با تجربه و متخصص باید هرچی زودتر به حیث نامزد وزیران به این جرگه معرفی شوند. محمد نظیر احمدزی معاون دوم این جرگه روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این افراد باید با توجه به سهم اقوام معرفی شوند.
باید مسلکی اشخاص، وطن دوست اشخاص معرفی کنند که ملی شورا برشان رای اعتماد بده که این موضوع سرپرستی و دیگر مشکلاتی که بین کابینه هستند و دور شود. بالخصوص افغانستان متشکل از اقوام هستند، باید قومی مراد شود.
این در حال است که سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور به روز اول سال جدید خورشیدی گفت در روزهای نزدیک کابینه افغانستان ترمیم می شود و افراد مسلکی و تازه نفس دیگری در تعداد از وزارت ها گماشته خواهند شد. پیش از این رئیس ولیسی جرگه در آغاز دوره جدید شورای ملی گفت تحقق اهداف حکومت این کشور با مدیریت سرپرستان ممکن نیست. در حال حاضر 4 وزارت به شمول وزارت مخابرات آبرود از سوی سرپرستان اداره می شود. همچنان 7 وزیر دیگر نزدیک به 5 ماه پیش از سوی ولسی جرگه سلب صلاحیت شدند، اما به دستور رئیس جمهوری و به خاطر مشخص نشدن حکم استر محکمه در مورد چگونگی سلب صلاحیت شدنشان به کار ادامه می دهند. اما حکومت افغانستان تصمیم بر این گرفته است تا تنها برای وزارت هایی که به گفته مقام های حکومت وزیر ندارند در جریان 2 هفته دیگر افراد جدید به ولسی جرگه معرفی شوند. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور به رادیو آزادی گفت:
درباره انتخاب نامزد وزیران نشستهایی با شخصیت های مختلف صورت گرفته است. ما می خواهیم برای آن وزارت هایی که وزیر ندارند افراد مجرب مسلکی و تازه نفس را معرفی کنیم.
یک منبع حکومتی که نخواسته نامش گرفته شود گفته که نامزد وزیران جدید فقط به وزارت‌های معادن، سرحدات، اقوام و قبایل و اطلاعات و فرهنگ معرفی می‌شوند. اما پرسش اینجاست که حکومت چرا نمی‌خواهد نامزدان جدید را به جای 7 وزیر سلب صلاحیت شده معرفی کند؟ فیض محمد زلاند، آگاه مسائل سیاسی، می‌گوید تقسیم پست‌ها میان رهبران حکومت، سهم احزاب و برخی مسائل دیگر سبب شده‌اند تا حکومت معرفی نامزد وزیران را به تأخیر بیاندازد.
تمامت نور است و هم دیگه واخر باسی را مطرح کرده که تا شرایطش قبول نشوه با کابل نمی آید. بالاخره باسی حزب اسلامی است که کدام توافقنامه ای که صورت گرفته میشه بعضی از چوکی ها را که حتی دو وزارت ها هم شامل است بگیرن و به ارتباط هم متوازنه ملی تا باری نتانستن که این همه مسائل حل بکنن و کابینه را تکمیل بسازن.
اما آقای زلان تاکید کرد که حکومت باید در انتخاب نامزد وزیران جدید به دور از زد و بندهای قومی و حزبی اصل شایسته سالاری را رعایت کند. وی گفت در غیر این صورت مبارزه با فساد اداری و تلاش ها برای حکومت داری خوب به جای نخواهد رسید.
مجله خبری از رادیو آزادی.
قرار است عملیات نظامی تازه در اروزگان راه اندازی شود. یک مقام اردوی ملی در این ولایت گفت این عملیات به زودی راه اندازی خواهد شد. خبرنگار رادیو آزادی در اروزگان به نقل از مقام‌های محلی می‌گوید که از 7 ماه گذشته به این سو حدود 90% خاک اروزگان در کنترل طالبان است. جعفر احمدی موضوع را پیگیری کرده است.
خالد نام عملیات است که به هدف سرکوب شورشیان طالبان در ولایت نارام اروزگان را اندازی می شود. بریگ جنرال غلام حضرت کاکر، قماندان لوای 4 اردوی ملی در اروزگان، امیدوار است که این عملیات نتیجه مثبت بدهد. آقای کاکر به روز چهارشنبه هنگام دیدار از پوسته های سربازان در این ولایت گفت:
بر اساس دستور مقام های بلندپایه ما عملیات خالد را برای سال 1396 برنامه ریزی کرده ایم. طرح‌های ما در این مورد به خواست خداوند در روزهای آینده با هماهنگی درست در هر استقامت تطبیق می شود.
اروزگان از چند ماه به این سو دستخوش ناآرامی هاست. شریف الله شرافت، خبرنگار رادیو آزادی در اروزگان، به نقل از مقام‌های محلی می‌گوید پس از یک حمله شورشیان 2 روز پیش یک قرارگاه اردوی ملی در این ولایت به دست طالبان افتاده بود و بر اساس گزارش‌ها 17 سرباز جان دادند. محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان، به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این جریان شورشیان را عقب زدند.
تعداد کمی سربازای ما در اونجا متاسفانه شهید شدند، ولی ما توانستیم که حاکم ترین منطقه را در ولسوالی چوره دوباره به دست بیارن و همین حال تحکیمات ما در اونجا 80% تکمیل شده و نقطه حاکمی هست که ما یقینا میتوانیم از اونجا بسیار به شکل خوب و به سرعت فعالیت های معارفی خود انجام بدیم.
خبرنگار رادیو آزادی در اروزگان به نقل از مقام های محلی میگوید که از 7 ماه به این سو حدود 90% خاک اروزگان در کنترل طالبان است. بر اساس گزارش شرافت، به دلیل ناامنی ها راه های مواصلاتی تمامی ولسوالی های اروزگان با شهر ترینکوت نیز بستند. ناامنی ها در اروزگان سبب انتقادهای تند از مقام های محلی این ولایت شده است. امیر محمد بارکزی، رئیس شورای ولایتی اروزگان، به رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی در سال گذشته در بخش تامین امنیت در این ولایت هیچ دست آورد نداشتند. او گفت که مقام های مسئول در سال 9 هجری شمسی باید به وضعیت امنیتی اروزگان توجه جدی کنند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان می گوید تلاش می شود تا اتکای تجارتی و ترانزیتی بر پاکستان بیشتر از این کاهش یابد. سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت مسائل تجارتی و ترانزیتی در منطقه باید قربانی مسائل سیاسی و امنیتی نشود. همچنان اتاق تجارت و صنایع افغانستان و برخی آگاهان اقتصادی از این تلاش استقبال کرده تاکید می کنند که حکومت باید از راه های بدیل سود ببرد. سهل لیوار گزارش می دهد.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید تلاش ها برای کاهش اتکای تجارتی و ترانزیتی بر پاکستان از سال 2012 میلادی به این سو ادامه دارد و نتایج مثبتی را نیز به همراه داشته است. مسافر قوقندی سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت مصمم است تا در پیوند به مسائل تجارتی و ترانزیتی محدود به یک یا دو کشور نباشد.
همیشه ما در صدد راه‌های جدید به خاطر وصل افغانستان به دنیا و به کشورهای مختلف هستیم و از سوی دیگر هم می‌خواهیم از وابستگی به یک دو کشور که نجات پیدا کنیم که هر از گاهی اگر مشکل ایجاد میشه مثل ای بار ما متضرر نشیم و کشوری که مشکل ایجاد میکنه بیشتر متضرر شود.
آقای قوقندی افزود در این مورد ایران، هند و افغانستان توافقنامه ای را امضا کردند و قرار است طرح‌های در این ارتباط با ترکیه و برخی کشورهای دیگر نیز به زودی نهایی شود. به اساس معلومات وزارت تجارت و صنایع افغانستان در حال حاضر بحث جهت انتقال کالاهای تجارتی از طریق هوا به هند با مقام‌های آن کشور جریان دارد. پیش از این رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفت است که تلاش می شود تا افغانستان به یک کشور ترانزیتی و نقطه اتصال میان کشورهای منطقه مبدل شود. این در حال است که مسئولین اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گویند در نتیجه بسته بودن دروازه های تورخم و اسپین بولدک در یک ماه گذشته تجار افغان 75 میلیون دلار خساره مالی را متقبل شدند. اما سیام الدین پسرلی سخنگوی این اتاق به رادیو آزادی گفت بیشتر از این به تجار پاکستان ضرر رسیده است و گفت ذهنیت عام نشان می دهد که دیگر باور کردن به پاکستان تلاش بیجاست.
روالفر خصوصی سکتور عام خلق و حکومت بدی باور زیشی
سکتور خصوصی افغانستان، مردمان و حکومت به این باور هستند که دیگر باور کردن به پاکستان نتیجه ندارد. افغانستان چندین بار بر پاکستان اعتبار کرده اما متاسفانه بارها از این بابت متضرر شده است.
در این حال برخی از آگاهان اقتصادی نیز از اقدامات حکومت مبنی بر دریافت راه‌های بدیل تجارتی و ترانزیتی استقبال می‌کنند. سید الرحمن عمران یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت افغانستان برای تقویت روند تجارت باید اعتماد کشورهای آسیای میانه، ایران، ترکیه و چین را به دست بیاورد.
اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com.
در کنار تجلیل از جشن دهقان از سوی وزارت زراعت و مالداری، میله عنعنوی دروزه دهقان نیز آغاز شد. اسدالله ضمیر وزیر زراعت افغانستان روز چهارشنبه هنگام افتتاح این جشن گفت در سال 1395 خورشیدی بیشترین بخش 150 پروژه انکشافی این وزارت تکمیل شده است که در نتیجه آن زمینه آبرسانی برای حدود 44000 هکتار زمین فراهم شده است. با گفته آقای ضمیر با عملی شدن کامل این پروژه ها زمینه آبیاری هزاران جریب زمین مساعد خواهد شد. در همین حال نماینده وزارت دفاع در این جشن گفته که بر اساس فیصله آنها در سال روان خورشیدی اعاشه نیروهای امنیتی کشور از تولیدات داخلی زراعتی فراهم می‌گردد. نظیفه محبوبی از کابل جزئیات بیشتر دارد.
وزیر زراعت و مالداری میگوید بر اساس برنامه‌هایی که این وزارت در سال گذشته که خورشیدی طرح کرده بود از 150 پروژه انکشافی تا اکنون 107 آن تکمیل شده است و کار چندین پروژه دیگر انکشافی نیز در حال پایان یافتن است. اسدالله ضمیر این موضوع را روز چهارشنبه به هنگام برپایی جشن دهقان مطرح کرد. ضمیر در این جشن گفت سال 1395 از رهگذر زراعت و تولیدات زراعتی برای افغانستان سال پربار بود. و درباره این که این وزارت برای سال 1396 چه برنامه‌های زراعتی روی دست دارد گفت:
ما کار دیزاین و سروی 295 شبکه را در ساحاتی که تحت پوشش بند سلما میآید آغاز خواهیم کرد. ما در نظر داریم در حدود 250 شبکه آبیاری را کارش را آغاز کنیم. در پلان ماست که در حدود 3300 متر مکعب چکدم برای تقویت آب‌های زیرزمینی نیز شامل برنامه و پروگرام‌های ما باشد.
وزیر زراعت و مالداری همچنان میگوید قرار است با تکمیل شدن پروژه‌های انکشافی بر 44000 هکتار زمین آب رسانیده شود. گزارش کارکرد سال گذشته وزارت زراعت و مالداری نشان می‌دهد که با آغاز کار پروژه‌های انکشافی این وزارت برای 100000 باشنده کشور زمینه کار فراهم شده است. در گزارش همچنان گفته شده است که با ایجاد باغچه‌های خانگی در سال گذشته 10000 زن به اشتغال دست یافتند. با این همه شمار دهقانان برای بهبود و افزایش محصولات و نیز نگهداری بهتر آن برای وزارت زراعت پیشنهادهایی را مطرح می کنند. مصطفی اوریاخیل یکی از این دهقانان که از ولسوالی پغمان در این جشن اشتراک کرده بود می گوید: ما برای نگهداری محصولاتمان به سردخانه ها بسیار نیاز داریم و دوم این که دیگر کشورها بادنجان را از نزد ما بسیار به قیمت نازل خریداری می کنند و یک کیلوی آن را دوباره بالای دیگر کشورها به قیمت دو چند و سه چند فروش می کنند. پیشنهاد دیگر ما این است که باید ترانسپورت هوایی ایجاد گردد تا محصولات ما به کشورهای دیگر صادر و به قیمت درست به فروش رسد. با این همه پیشنهادها وزارت زراعت و مالداری می گوید محصولات زراعتی افغانستان در سال 1395 خورشیدی در مقایسه به سالهای گذشته بیشتر بوده است و با عملی شدن برنامه‌های تازه این وزارت در سال روان به این رقم افزوده خواهد شد. در کنار این غلام سخی معین تامیناتی وزارت دفاع که در جشن دهقان اشتراک ورزیده بود اظهار امیدواری کرد که بخش زیاد عواشه نیروهای امنیتی امسال از محصولات داخلی فراهم گردد.
ما برنج را برای نیروهای ما در قلوردوی 209 از تولیدات کندز و بغلان فراهم می سازیم. نیروهای ما در ولایت کندز، بغلان، بدخشان و شهر مزار شریف از برنج که تولیدات داخلی ما استفاده می کنند. اطمینان می دهم که تا سال آینده 60% برنج ما برای نیروهای اردو از تولیدات داخلی ما خواهد بود.
بر اساس گزارش وزارت زراعت و مالداری در حال حاضر 80% باشندگان کشور مصروف فعالیت‌های زراعتی هستند. شمار از دهقانان می‌گویند افغانستان برای زراعت صدها هزار هکتار زمین دارد، اما کمبود آب سبب شده تا از این زمین‌ها بهره‌گیری زراعتی نشود. این دهقانان از دولت می‌خواهند تا بر ایجاد سیستم‌های آبرسانی اقدام عاجل کند. در این میان مقام ها میگویند معیاری سازی و انکشاف سکتور زراعت شامل برنامه های مهم حکومت است، زیرا به گفته آنها زراعت زیربنای اقتصادی این کشور را می سازد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مقام‌های آمریکایی برای لغو تابعیت یک آمریکایی پاکستانی الاصل اقدام کردند. این مرد در سال 2003 میلادی به دخالت در یک تحریزی شبکه القاعده برای تخریب پل بروکلین در شهر نیویورک مجرم شناخته شده بود. او که ایمان فاریس نام دارد به جرم حمایت از این سازمان تروریستی در حال سپری کردن 20 سال زندان می باشد. مقام‌ها می‌گویند سلب تابعیت ایمان فاریس ممکن چند سال را در بر گیرد. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب میشنوید.
وزارت عدلیه آمریکا روز دوشنبه یک دوسیه را در ارتباط با لغو تابعیت ایمان فاریس، آمریکایی پاکستانی الاصل، ثبت کرد. او قرار است در سال 2020 میلادی از زندان رها شود. وزارت عدلیه آمریکا گفت ایمان فاریس برای به دست آوردن تابعیت آمریکا دروغ گفته و از روی تقلب پاسپورت یک فرد دیگر را برای ورود به آمریکا در سال 1994 میلادی استفاده کرده بود. او پیش از به دست آوردن تابعیت آمریکا به نام عبدالرؤوف یاد میشد و در ایالت اوهایو آمریکا به حیث راننده لاری کار میکرد. ایمان فاریس پیش از این که مجرم شناخته شود اعتراف کرده بود که برای از بین بردن پل بروکلین چگونگی استفاده از ماشین ویلدینگ را یاد گرفته بود، اما گفت او به این نتیجه رسید که تدابیر امنیتی در اطراف پل خیلی شدید است. چاد ریدلر سرپرست لوی سارنوالی امریکا گفت دفتر وزارت عدلیه در بخش رسیدگی به امور قضایی مهاجرت در زمینه لغو تابعیت تروریستان معروف و یا مظنونی که در نتیجه تقلب تابعیت را کسب کرده به اقدامش ادامه می‌دهد. ایمان فریز که 43 سال عمر دارد، سالهای اخیر عبس خود را در یک زندان در جنوب ایالت ایلونای سپری می کند. به نوشته اسوشیتد پرس، سلب تابعیت آقای فریز شاید چند سال را در برگیرد. در گزارش اسوشیتد پرس آمده که اکثریت امریکایی ها ممکن از لغو تابعیت مجرمین مانند ایمان فریز حمایت کنند. سارنوالان همچنان بر این مرد اتهام وارد کردند که او در سال 2000 میلادی با اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده دیدن کرده است. سارنوالان به این گمان هستند که آمادگی برای حمله بر پل بروکلین پس از حملات 11 سپتامبر بر امریکا بخشی از موج دوم حملات شبکه القاعده بر امریکا بود. حکومت امریکا بر اساس قانون نمیتواند شخصی را که در امریکا تولد شده سلب تابعیت کند که به این ترتیب تروریستان متولد امریکا سلب تابعیت نشده و حکومت از این مجازات علیه آنها استفاده کرده نمیتواند. شماری از کارشناسان امنیت ملی به این باورند که چنین اقدام نشان دهنده تدابیر جدید سختگیرانه حکومت دونالد ترامپ در ارتباط با مهاجرین میباشد.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمیع عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.